28 به ما پیام روان کنید. رسیدیم به پایان این مجله خبری صبحانه رادیو آزادی. برنامه های ما ادامه دارد. حالا هم با همکارم اجمل انت باشید. انت صاحب خوش آمدید.
ډیر زیات مننه ستار فروغ قدرمنو اوریدونکو وخت په افغانستان کې د سهار اته بجې شوې. د افغانستان د عالمانو د سولې کاروان وایي چې په نږدې راتلونکي کې به د اوربند په د غوښتنې په خاطر د کوټې، پیښور او قطر دوهې ته سفرونه وکړي او هلته به له طالب مشرانو وغواړي چې اوربند او سولې ته غاړه کېږدي. دوستانو ستړي مشئ، دا مو د دې خپرونې د سر موضوع ده. په افغانستان کې په ځانګړې توګه په یو شمېر سرحدي ولایتونو کې د افغانیو د رواجولو د کمپاین په اړه په دې خپرونه کې ریپورټ لرو. نور ریپورټونه به ولرو خو پیل خبرونه کوو. یو شمېر رسنیو ریپورت ورکړی چې طالبانو پرون په افغانستان کې اوربند سره موافقه وکړه، خو وروسته د طالبانو د قطر د دفتر ویاندوی سویل شاین تیر شپه ناوخته وویل چې ځینې رسنۍ د اوازو پر اساس ریپورټونه خپروي. د افغانستان د ملي اردو چارواکي وایي د افغان هوایي ځواک په یو برید کې د دولت ولس وسلوال مخالفان په تخار ولایت کې وشلې دي. او د امریکا متحده ایالاتونه وایي چې پرونی یې د ځان د دفاع لپاره په عراق او سوریه کې د ایران په ملاتړ لرونکو شیعه ملیشو هوایي بریدونه کوي. بشپړ خبرونه واورئ. په سر کې هم د افغانستان په اړه اسوسییټډ پریس خبری اژانس وایي طالبانو پرون په افغانستان کې له اوربند سره موافقه وکړه. د طالبانو لوري له اوربند سره موافقه له امریکا سره د سولې د موافقې لاسلیک ته لاره هواروي. اژانس په عین حال کې وایي چې د اوربند موافقه باید د طالبانو مشر تایید کړي. سره له دې باور کېږي چې د طالبانو مشر به هم له اوربند سره موافقه وکړي. دا نه د څرګند چې اوربند به د څومره مودې لپاره وي، خو ویل کېږي چې لږ تر لږه به لس ورځې نه وي. د اوربند په اړه د طالبانو له خپل منځي سلام مشورو خبرو سرچینو اسوسییټډ پریس ته ویلي چې د طالبانو د مشرتابه شورا له یوې اونۍ باسونو وروسته له اوربند سره موافقه کړې او مرکشي پلاوی بیرته قطر ته ستون شوې. مخکې په یو شمېر ریپورټونو کې ویل شوي و چې د طالبانو د قطر د دفتر هیئت پر اوربند له خپلو مشرانو سره د خبرو لپاره کوټې ته تللی. د طالبانو د قطر د دفتر ویاندوی سهیل شاین تېره شپه ناوخته بې له دې چې د اوربند پر سر د طالبانو په منځ کې د موافقې یادونه وکړي، په یو ټویټ کې ویلي ځینې رسنۍ د اوازو پر اساس ریپورټونه خپروي چې حقیقت نه لري. په همدې حال کې د طالبانو یو بل ویان زبی الله مجاهد پرون د امریکا غږ شنا راډیو ته وویل چې د دله معلوماتو سره سم لا هم د اوربند پر سر د طالبانو د مشرانو ترمنځ سلام مشورې روانې دي. د ریپورټونو له مخې د مولوي شهاب الدین دلاور په مشرۍ د طالبانو د قطر د سیاسي دفتر یو درې کسې سایت نږدې وونه مخکې د پاکستان ته تللی او هلته یې د سولې د لس ورځني اوربند د ټینګېدو لپاره د طالبانو له میشتو مشرانو سره د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد پر غوښتنې سلام مشورې کړې دي. د افغانستان د ملي اردو چارواکي وایي افغان هوایي ځواک په یو برید کې د دولت ولس وسلوال مخالفان په تخار ولایت کې وشلي. 2010 پامیر قلی اردو په یو خبر پاڼه کې ویلي چې پرون ماسپښین افغان هوایي ځواک د تخار ولایت په دشت قلعه ولسوالۍ کې پر وسلوالو طالبانو برید وکړ چې په نتیجه کې د دې ډلې د قاري حسن ګروپ ولس کړي وژل شول او 15 نور ژوبل شول. دا لوګر چارواکي وایي چې افغان امنیتي ځواکونه د ولایت مرکز ته نږدې یو وشکلي له وسلوالو طالبانو تصفیه کړي دي. د لوګر د امنیه قمندانۍ ویاندوی څارمن شاپور احمدزی ازادي رډیو ته وویل دا کلی د تندر سلی رش په نوم عملیاتو په لړ کې د دولت له وسلوالو مخالفانو پاک شوي.
د لوګر ولایت مرکز د اړوند زرداد کلا او سارسنګ او بابوس الوزی سیمو کې د امنیتي ځواکونو عملیات پیل شوي چې دمګړی ګنشمیر کلی د طالب تر هغه لوشتون څخه پاک شوی دی.
د احمد سی په وینا د عملیات جمعې په ورځ پیل شوی او په تصفیه کیدونکو سیمو کې به امنیتي پوستې جوړې شي. د امریکا متحده ایالاتونه وایي پرون یې د ځان د دفاع لپاره په عراق او سوریه کې د ایران لملاتړه پر برخمنې عراقي شیعه ملیشیا ډلې هوایي بریدونه وکړل. پینټاګون وایي په هغه ځایونو کې چې بمباری پرې شوي درې سیمې په عراق او دوه یې په سوریه کې دي. تر دې مخکې رویټرز خبري اژانس ویلي وو داسې ښکاري چې د سوریې پولې ته نږدې د عراق د لویدیځ په کیم ولسوالۍ کې د یوې ملیشیا ډلې پر مرکزي اډه د بې پیلوټ الوتکو برید شوی. د رويټرز خبري اژانس د ريپورت لمخې د امریکا په مشرۍ د ائتلاف په هوایي بریدونو کې څو تنه وشل شوې دي. کرملین وایي د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د امریکا له ولسمشر ډونالډ ټرمپ څخه مننه وکړه چې د ځانګړي سرویس له لارې هغه معلومات ورسره شریک کړل چې له کبله یې په روسیه کې د تروریستي عمل مخه ونیول شوه. د روسیې ولسمشر دا مننه پرون له ولسمشر ټرمپ سره په ټلیفوني خبرو کې کړې. د امریکا متحده ایالاتونو تر اوسه پورې په دې اړه څه نه دي ویلي، خو د کرملین له بیان سمدستي وروسته انټرفاکس خبري اژانس د روسیې د فدرالي امنیت د خدماتو د عامه اړیکو د مرکز په قول وویل دوه تنه چې غوښتل یې د نوي کال په رخصتیو کې په سن پیټرسبورګ کې تروریستي برید وکړي ونیول شول. دا هم څرګنده نه ده چې دا دوه راپورټونه له یو بل سره تړاو لري او که نه یې لري. کرملین د بیانیې پر اساس د ټرمپ او پوتین په ټلیفوني خبرو کې د دوو هیوادونو پر دوه اړخیزو علایقو هم د نظر تبادله وشوه. د جرمني صدر اعظم انګیلا مرکل هم د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره له بالتیک تر لیبیا پورې پر بیلابیلو مسلو ټلیفوني خبرې کړي. کرملین وویل دا خبرې پرون د برلین په غوښتنه شوې. د کرملین پر اساس دواړو مشرانو موافقه وکړه چې د بالتیک سمندرګي په تل کې د نارت سټریم دوه نل لیکي د پروژې نور ملاتړ پکار دی. امریکا په وروستیو کې اعلان وکړ چې پر دې پروژې به بندیزونه ولګي. مرمن مرکل او د جرمني نور چارواکي د نارت سټریم دوه نلیکی پر ضد د امریکا له بندي سره مخالف دي. ټاکل شوی و چې دا نلیکی د 2000 کال تر لومړیو پورې بشپړ شي. د امریکا ولسمشر یې ونه پخا پر دې پروژې بندیزونه تصویب کړل. د سعودي عربستان محکمه یو یمنی په دې تور اعدام محکوم کړ چې تیره میاشتې په پلازمینه ریاض کې د یوې نندارې پر ممثلانو حمله کړې وه. د سعودي دولتي تلویزیون الاخباریه وایي په همدې پیښه کې یو بل تورن په 2 کاله حبس محکوم شو. د نومبر په 11 پر هغه ځای حمله وشوه چې د دولت په کوربتوب یو تفریحي فستیوال په کې روان او په ژوندۍ بڼه خپرېده. تر دې پخوا سعودي پولیسو حمله کوونکی یو تن 30 کلن یمنی بللی او پولیسو هماغه مهال ویلي وو چې په پیښه کې 2 سړي او یوه ښځه برسیرن ټپیان شوي دي. د اوکراین د حکومت چارواکو او د دغه هیواد د ختیځ بیلتون غوښتونکو پرون د هورلی فاکلی ته نږدې د ټولو بندیانو د خوشي کولو او تبادلې بهیر بشپړ کړ. د اوکراین د ولسمشر دفتر ویل ټول ټال 200 تنه تبادله شوي. د هغوی په منځ کې د بیلتون غوښتونکو جنګیالي ملکیان او سرتیري شامل دي. خبرونه مله ازادي راډیو نو اوریدل وړاندې په خبرونه کې د ریپورټونو او موضوعات لرو. د افغانستان د بې طرف عالمانو د سولې کاروان وایي ډېر زر به یو شمېر دیني عالمان د سولې او اوربند د غوښتنو لپاره د کوټې او پېښور شوراګانو سربېره قطر ته سفر وکړي. پر دې موضوع په ریپورټ سروې راوړئ چې ریپورټونه ښیي د افغانستان په یو شمېر سرحدي ولایتونو کې چې خلکو پکې راکړه ورکړه پر پاکستاني روپیو کوله د افغانیو د رواجولو کمپاین نتیجه ورکړې، خو لا هم په دې برخه کې ځینې ستونزې شته چې هوارې غواړي. د چاپیریال ساتنې ملي ادارې پرون په کابل کې د هوا د ککړتیا د کمولو هڅې پیل کړې. پرون دغلته د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت د امنیتي مرستیال په ګډون یو شمیر هغه دوکانونه او کارځایونه وتړل شول چې د هوا د ککړتیا په برخه کې د چاپیریال ساتنې د ملي ادارې خبرداری په پام کې نه ونیولې. په دې اړه به ریپورت ولرو. لویدیځ رسنۍ د افغانستان په اړه څه وایي کتنه ورته لرو، که وختو ځینې نور ریپورټونه هم لرو. د خبرونې په دوهمه برخه کې د ورکو عزیزانو د لټې پروګرام او همدارنګه د انصاف په لټه مه هېروئ. دا افغانستان د بیطرف عالمانو د سولې کاروان وایي ډېر زر به یو شمېر دیني عالمان د سولې او اوربند غوښتنو لپاره د کوټې او پېښور شوراګانو سربېره قطر ته سفر وکړي. د دې کاروان یو غړي د کابل په نوي جومات کې یوې غونډې ته ویل سوله په افغانستان کې د جګړې د پای لپاره غوره لار ده او دوی به امنیت د تامین لپاره له هیڅ حسې ډډه ونه کړي. امید زهیر ملې پاړه له کابل رپورټ لري.
د افغانستان د بیطرفه دیني عالمانو د سولې کاروان هغه ډله چې تازه یې مچې بډ وهلي څو په افغانستان کې اوربند او سولې ته د رسیدو لپاره هلې ځلې وکړي. د دې کاروان غړیو د یک شنبې په ورځ په کابل کې یوې غونډې ته وویل دوی یو پلاوی به د سه شنبې په ورځ کندهار ته ولاړ شي او له هغې وروسته به کوټې ته سفر وکړي څو له طالب مشرانو سره وګوري. د دې کاروان غړی مفتی محمد بلال سفیر.
دغه به طرف علماء او د جملې نه به منګه سملګری انتخابو پیښور ته بزی الته به د طالبانو د کوم شورا چې دغه سره به خبرې کوي په قطر کې د دلته په کوټه کې د په بولدک کې دغه سره به خبره کوي چې تاسو هم دغه ملت خلک اسي په دې ملت باندې زړه وسوي او راځي د اول اوربن بیا ورپسې مذاکرات او په نتیجه کې چې سولې ته ورسېږي.
د افغانستان د بی طرفه دینی عالمانو لخوا یو پنځه ماده یې پریکړه لیک هم خپور شو چې پکې په اوربند ټینګار شوی دی. په دې پریکړه لیک کې راغلي د سولې خبرې باید په پروژې بدلې نه شي. سوله باید د اسلامي او فرهنګي ارزښتونو له مخې راشي. د افغانستان خلک او دینی عالمان باید د سولې په اړه له هر ډول پرمختګ خبر وي. اعلامیه زیاتوي د تلپاتې سولې د راتلو لپاره باید ټول افغانان هڅې وکړي. د افغانستان د بی طرفه دینی عالمانو د سولې کاروان داسې مهال د سولې د راتګ لپاره هلې ځلې پیلوي چې تازه یو شمېر سرچینو رسنیو ته ویلي یو شمېر مهم طالب مشران د لنډمهالي اوربند غوښتونکي دي. خو د طالبانو رسمي چینلونو بیا ویلي تر اوسه د اوربند په اړه کومه پریکړه نه ده شوې. په ورته وخت کې د کابل د دینی عالمانو شورا رئیس مولوي عبدالقادر در قانت دی غونډه ته وویل د افغانستان امنیتی سیاسي او اقتصادي وضعیت نازک دی او هر څه ژر باید سوله تامین شي. موږ هم دا اوس سوله غواړو. د جګړې ښکېلو لوریو بهرنیو د افغانستان حکومت او طالبانو ته زموږ پیغام دی چې هر څومره ژر کېږي نه یوازې دا چې وبند کړي بلکې سولې ته سره ورسیږي. او د خبرو میز ته کېږي. هر ورځ مو ځوانان وژل کېږي او بیکاري او فقر زیاتېږي. د افغانستان د بی طرف عالمانو د سولې کاروان د فعالیت لپاره وړاندې د سولې ولسی حرکت هم دوه کاله مخکې په افغانستان کې د سولې د راتلو لپاره په خیابلې سفر پیل کړ او بیلابیلو ولایتونو ته ولاړل. په ورته وخت کې افغانان هیله مند دي چې د سولې پورته شویو غږونو ته به لبیک ویل شي او هر څه ژر باید اوربند شي.
راځي سوله د افغانستان په یو واقعیت بدل کړو.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري. ریپورټونه ښیي چې د افغانستان په یو شمېر سرحدي ولایتونو کې چې خلکو پکې راکړه ورکړه پر پاکستاني روپیو کوله د افغانیو د رواجولو هڅو او کمپاین نتیجه ورکړي. په ننګرهار، خوست، غزنی او یو شمېر نورو ولایتونو کې دولتي چارواکو د پاکستاني روپیو پر ځای پر راکړه ورکړه کې له افغانیو څخه د کار اخیستو هلې ځلې پیل کړي. یو شمېر خلک وایي چې دې کمپاین د جنسونو بیې لوړې کړي او همدارنګه د ماتو یا وړو افغانیو په پیدا کولو کې هم ستونزو سره مخ دي. خو ډېرو نورو ویلي چې دا کمپاین ښه روان دی او په دې برخه کې د ترویج لپاره د چارواکو او مدني فعالانو د هلو ځلو هرکلی کوي. عصمت ساروان په اړه رپورټ لري.
د افغانستان د سوداګرۍ خونی وایي چې سوداګر د افغانستان په ختیځو او جنوب ختیځو ولایتونو کې د پاکستاني روپیو پر ځای د افغانیو د رواجولو لپاره د سیمه ییزو چارواکو د هلو ځلو هرکلی کوي. په وروستۍ ورځو کې د ننګرهار، خوست او یو شمېر نورو ولایتونو چارواکو د افغانیو د چلښت لپاره هلې ځلې پیل کړې دي. د دغو ولایتونو چارواکي وایي چې خلکو د پاکستاني روپیو په ځای پر راکړه ورکړه کې له افغانیو څخه د کار اخیستو په اړه غوښتنې ته مثبت ځواب ویلی دی. د افغانستان د سوداګرۍ خونو مرستیال خانجان علي کوزي وویل دوی او سوداګر د دې اقدام هرکلی کوي.
تمات باندې مخکې خبرې شوې په درې څلورو ولایتونو کې او مونږ د دې استقبال کوو چې دا کار چې وشي دا ښه خبره ده او بدون د دې نه بله چاره نه لرو چې زمونږ خپله افغانۍ او کرنسي خپله ونه چلیږي په افغانستان کې مونږ دپاره تاوان دی.
خو په عین حال کې له دې درکه اندېښنه وشوده چې هغه اجناس چې پخوا په یو پاکستاني روپۍ پلورل کېدل اوس په یو افغاني مبادله کېږي چې له دې عمله د جنسونو بیه شاوخوا دوه برابره لوړېږي. د ننګرهار والی شاه محمود میاخیل بیا وایي چې دوی د ستونزې ته متوجه دي او د افغانیو د رواجولو لپاره روانه هڅه بریالۍ ده. پرون د جلال آباد ښار صرافانو په دې اعتراض کې چې بازار ته په کافي اندازه افغانۍ ایستل شوي نه دي خپل دوکانونه تړلي وو. دوی ته وروسته د ننګرهار والی شاه محمود میاخیل د دې ستونزې د ژر حل کولو ډاډ ورکړ. ښاغلی میاخیل له صرافانو سره له غونډې وروسته تېر ماخوستن ازادي راډیو ته وویل چې له یو لړ ستونزو سره سره د ننګرهار خلکو د افغانیو د ترویجولو د هڅو هرکلی کړی دی.
زه بازار کې ګرځېدلم، د خلکو نه مې هغه عکس العمل لیدلې ده او د خلکو اراده مې لیدلې ده. د نوي سلن نه زیاته کامیابه ده په ننګرهار کې. البته بعضې تخنیکي ستونزې خامخا دغه یو لویه پروسه چې ته عملي کې موجود دي چې اول وخت کې وړو افغانیو موجودیت او د هغې تقسیم.
د ننګرهار والی د افغانیو له ترویج سره د نرخونو د لوړېدو په باب د خلکو د اندېښنې په اړه وویل.
نو نرخونه باید تغییر ونه کړي، که په پخوا یو چیز په سل کلداري وو اوس باید په 50 افغانۍ وي. یعنې دا ساده حساب دی که ترانسپورت دی که نور دی. البته بعضي وخت کې بعضي کسان په کوم ځایونو کې شاید قیمتونه لوړ کړي، په لوړ بیه خرڅ کړي. نو زموږ عامه پوهاوی خلکو ته دا دی چې نرخونو په مقابل کې دی باید ټول نظارت وکړي چې نرخونه اضافه نه شي.
په همدې حال کې د غزنی د والی ویندوی عارف نوري وای په تیره یوه اونۍ کې په غزنی ښار کې 50 دوکانونه په دې خاطر تړل شوي چې د افغانیو پر ځای پر پاکستانی روپیو سودا خرڅوله. د ښاغلي نوري په وینا د هغو دوکاندارانو چې په پردیو اسعارو راکړه ورکړه کوي پلورنځي د درو ورځو په مخه مهرلا کیږي. خوست افغانستان په جنوب لویدیځ کې د پاکستانی روپیو د چلښت یو بل مهم ولایت دی. د دې ولایت والی حلیم فدایی آزادی رادیو ته وویل چې په ولایت کې د افغانیو د دودولو هڅې د خلکو د ملاتړ له کبله سل په سلو کې بریالۍ دي.
په خوست کې د افغانیو د ترویج هڅې 100% بریالۍ دي، ځکه چې هم ولسی ملاتړ او هم ولسی ذهنیت او هم دغه فضا او چاپیریال د دې لپاره آماده دی، تیار دی. او د خوست له ښار نه مطلق 100% کالدار ورکه شو او خلک اوس په افغانیو راکړه ورکړه کوي.
همغسې چې په ننګرهار کې د افغانیو ترویج پر لغمان، کونړ او نورستان اخیز لري، ویل کېږي چې په خوست کې د افغانیو ترویج پر ګاونډیو ولایتونو لکه پکتیکا او پکتیا مستقیم اخیز لري. د نورستان والی حافظ عبدالقیوم وایي په ننګرهار کې د افغانیو چلش په نورستان کې چې مخکې هم تر ډیره پر افغانیو پکې راکړه ورکړه کېده مثبت اغیز کړی دی. د افغانستان د سوداګری خونو مرستیال خانجان علي کوزی سره لدی چې د افغانیو د ترویج لپاره روان کمپاین بریالی بولی وایي چې دا هڅه کافي نه ده او باید په لویدیځو ولایتونو کې د ایرانی ریال پر ځای هم د افغانیو د دودولو لپاره کار وشي او په ننګرهار، خوست، کونړ او غزنی کې پیل شوی کمپاین کندهار او هلمند ته هم وغځول شي.
د چاپیریال ساتنې ملي ادارې په رون په کابل کې د هوا د ککړتیا د کمولو هڅې زیاتې کړې. د دې ادارې ویاند وایي د کومو کسانو چې د هوا د ککړتیا د کمولو په برخه کې د دې ادارې خبرداري په پام کې نه دی نیولې، قانوني چلند به ورسره وشي. خان محمد سیندی په اړه رپورټ لري.
د افغانستان د چاپیریال ساتنې ملي اداره وایي د ولسمشر د سپارښتنې له مخې به د هغو کسانو پر وړاندې چې هوا ککړوي اقدام وکړي. د دغه ادارې ویاندې لیلا سامانی د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د چاپیریال ککړونکو ته چې خبرداری ورکړل شوی هغه پای ته ورسېده او دغه ادارې اوس پر وړاندې عمل کوي.
معمولا به شهرک ها اکثریت از مردم ها قدرتمند
موگ اوز هم وقت لرو دا کار و ده خود تر نهویشتم پوری دوام وکری. موگ کولشو پا دیب موده که نسبی کموالی راولو. ده دی کار لپارا موگ سلور کمیته جوری کری. پا جمعتونو که هم تبلیغ کیجی او خاروالی هم را سر همکاری کوی.
په دغو اقداماتو کې عامه پوهاوی، د حمامونو بندول، د هغو زړو موټرونو د فعالیت مخنیوی چې هوا ککړوي، او د هغو فابریکو او خارګوټو د کار بندول چې د هوا د ککړتیا اصلي لاملونه دي شامل دي. په ورته وخت کې یو شمیر کابل خاریان وایي حکومت د هوا د ککړتیا د مخنیوي لپاره ناوخته اقدام کړی دی. د کابل ښار یو اوسیدونکی محمد صالح چې د ده په خبره تازه د ناروغۍ له بستره راپورته شوی وایي درې میاشتې د زکام ناروغي تیره کړې ده.
د دې خو باید شپږ میاشتې مخکې انتظام نل شوی. اوس هم په ټولو وټلو ټولو عمامو کې په ټولو بلال منزلو کې جز غال سوځل کېږي. حکومت په دې کې هېڅ چرت نه وایي. بس چې ورسې یو شی ځینې واخلي یو عمام یو ګنټه وربند کړي وایي جواز را بېرته پیسې ځینې واخلي بېرته یې ولګي.
د کابل ښار یو بل اوسیدونکی داود په دې باور دی چې له یوې خوا حکومت د هوا د ککړتیا پر وړاندې بې پروایي کوي او له بلې خوا په دغه ستونزه کې داسې زورواکي شامل دي چې حکومت مخه نشي نیولی.
خواهش می است که در عرصه عمل کار کنن و از
هیلمندیم چه دولت په دې حق لا اقدام وکړي. پا زورواکو د سکرو پا واردونکو او حتی پر همامونو د دولت زور نرسیگی. خلق بیوزلی دی، چه شی وکاروی؟ برېښنا نشته، تیل، گاز او لرګي ګران دي. یوازې د ډبرو سکاره دي چې خلک یې کاروي.
د دغو اقداماتو په لړ کې په پام کې ده چې سبا د اطلاعاتو او فرهنګ او عامې روغتیا وزارتونه په کابل کې 200,000 کسانو ته د خلیا او پزې د ماسکونو ویشل پیل کړی. دغه وزارتونه له کابل ښاریانو غواړي چې د هوا د ککړتیا د مخنیوي په برخه کې له حکومت سره مرسته وکړي. مخکې له دې ولسمشر په یوه فرمان کې هغو کسانو ته چې هوا ککړوي خبرداری ورکړی چې که دغه کار ته دوام ورکړي مجازات بشي. خان محمد سیند، آزادی رادیو، کابل.
اوس همدا چې نړیوالې رسنۍ د افغانستان په اړه څه وایي. له کاناډا خپرېدونکي ډیجیټل ژورنال خپرونې هغه رپورټونو ته اشاره کړې چې وایي وسلوالو طالبانو افغانستان کې له یوې اونۍ اوربن ملاتړ کړی. دې خپرونې هیله ښودلې چې د اوربن به له امریکا سره د سولې هوکړې او له افغانستان څخه د بهرنیو سرتیرو وتلو ته زمینه برابره کړي. د طالب مشرانو ترمنځ په یو اوربند سلا کېدو رپورټونه که څه هم پرون ځینو رسنیو خپاره کړل، خو وروسته د طالبانو یو شمېر سرچینو رد کړل او ویل چې په دې اړه لا هم سلا مشورې روانې دي. په افغانستان کې اوربند د طالبانو ته د طالبانو د سلا کېدو رپورټونه په داسې حال کې ورکول کېږي چې د یکشنبې په ورځ هم طالبانو او افغان حکومتي ځواکونو د افغانستان په بېلابېلو ولایتونو کې پر یو بل پراخ بریدونه کړي او یو بل ته یې د مرګ ژوبلو د اړولو ادعاوې کړې دي. ډیجیټل ژورنال لیکي د رپورټونو له مخې د پاکستان په کوټه کې د طالبانو د رهبرۍ شورا له یو داسې اوربند څخه چې د امریکا سره د هوکړې د یوې برخې په توګه وي ملاتړ کوي او د چهارشنبې په ورځ دا موضوع تایید کړې ده. په راپور کې په قطر کې د طالبانو او امریکایي استازو ترمنځ د خبرو له بهیره د یوې خبرې سرچینې په حواله ویل شوي چې د کوټې د شورا ډیر غړي د لنډمهالي اوربند ملاتړ کوي، خو په دې اړه به وروستۍ پریکړه د طالبانو مشر کوي. خبرونه په دوحه کې د آزاد خبریال سمی سبزی له خولې وایي د کوټې شورا غړي چې زیاتره نظامي چارې مخته وړي لا هم د اوربند په اړه ځینې پوښتنې لري، خو د طالبانو پیښور شورا بیا د اوربند په اړه مثبت نظر لري. طالبان وایي له افغان ځواکونو سره به د اوربند پر مسله په هغه بین الافغاني خبرو کې بحث وشي چې له امریکا سره تر هوکړې وروسته به کېږي او افغان حکومت به هم پکې د یو لوري په توګه برخه ولري، خو افغان حکومت بیا د خبرو تر پیل مخکې پر اوربند ټینګار کوي. امریکا په وروستیو کې د باګرام پر پوځي اډه له یو برید وروسته چې مسؤلیت یې طالبانو پر غاړه واخیست په دوحه کې له طالبانو سره د سولې خبرې وځنډولې او لا هم څرګنده نه ده چې دا خبرې بیا کله پیلېږي. اخوا فاکس نیوز وایي په افغانستان کې د امریکا هڅې په مجموع کې بریالۍ وي او د امریکا د ګټو نه خم لاتړ کړي. د راپورټ په دوام کې ویل شوي سیمه اوس تر پخوا آرامه ده، طالبان جګړه ګټلی نشي او د افغانستان حکومت د نسکورېدو له ګواښ سره نه دی مخ. امریکا په سوریا او عراق کې د ایران لملاتړه پر برخمنو شیعه ملیشو هوایي بریدونه کړي. د امریکا متحده ایالاتو پرون ویل د سوریې پولې ته نږدې پر القایم اډې دفاعي حملې کړي. اسمت ساروان پرې تفصیل لري.
راپورونه وایي چې امریکا د سوریې پولې ته نږدې د ایران پلوه حزب الله کتایب ملیشه ډلې پر مورچو بریدونه کړي دي. ایران د دې سختریزې ډلې ملاتړ کوي. د رویټرز خبري اژانس ته راپور له مخې د امریکا په مشرۍ د ائتلاف په هوایي بریدونو کې څو تنه وشل شوي. د امریکا دفاع وزارت یا پنټاګون په یو بیان کې ویلي چې په عراق کې د ایران له ملاتړه د برخمنو شیعه ملیشو درې هدفونه او همداراست په سوریه کې د دې ډلې دوه هدفونه په نښه شوي دي. د پنټاګون د ویندوی جاناتن هافمن له قوله ویل شوي د حزب الله د کتایب ډلې له لوري پر عراقي اډو چې د ائتلافي ځواکونو مرکزونه دي د پرلپسې حملو په ځواب کې امریکایي ځواکونو دقیق دفاعي ګزارونه وکړل. د ښاغلي هافمن په وینا د حملې به د ائتلافي ځواکونو پر ضد د حزب الله د کتایب ډلې د بریدونو توان کمزوری کړي. په عراق کې د حزب الله د کتایب ډلې د ځواکونو د قمندانۍ مرکزونه او سلاکوټونه ویشتل شوي دي. په همدې حال کې فارس خبري اژانس د المیادین تلویزیونی چینل په قول ویلي چې په دې برید کې د حشد الشعابي ډلې یو مهم قمندان وژل شوی دی. یو امریکایي چارواکی د جمعې په ورځ ویلي و چې دا هیواد د عراق په کرکوک کې پر کې یو پوځي اډې په راکټي برید کې د حزب الله کتایب ډلې د لاس لرلو په اړه څېړنې کوي. د جمعې د ورځې په دې برید کې یو امریکایي قراردادي ووژل شو او څو نور امریکایي او عراقي پرسونل ژوبل شول. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو د روان دسمبر په لومړیو کې د ایران له ملاتړه برخمن ځواکونه په عراق کې پر پوځي اډو په حملو کې په لاس لرلو تورن کړل.
آزادي رادیو د فرخندې له سوځولو او وژلو رانیولې په خصو ماشومانو د جنسي تیوریو پورې په افغانستان کې تیرې ولسیزه د بشري حقوقو له سرغړاویو ډک لسیزه وه. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي د بشري حقوقو د تامین په برخه کې له ټولو ستونزو سره سره بیا هم ځینې لاسته راوړنې موجود دي. صفي الله سانکزي په یو تفصیلي رپورټ کې افغانستان د بشري حقوقو د وضعیت په اړه په تیرې ولسیزه کې دا وضعیت څنګه وو دې ته کتنه کړې او دا ځانګړی رپورټ چمتو کړي. ورپسې د انصاف په لټه او د ورکو عزیزانو پروګرام خبرې کوي.
د 1993 کال د هود د 28مې یا د 2015 کال د مارچ د 19مې یو سوړ مازیګری و چې فرخنده د کابل شاهد شمشیری زیارت مخته د قرآن سوځولو په تور د سخت زړو لخوا په وهلو وهلو ووژل شوه. قهرجنو خلکو د فرخنده بې وسه جسد ته اور واچاو. دا په تیرو لسو کلونو کې د انسان وژنې او بشري حقونو یوه پیښه وه چې نه یوازې افغانان بلکې ټولې نړۍ ته یې ټکان ورکړ. سره له دې چې فرخنده په بېرحمۍ ووژل شوه، کورنۍ یې د ورپېښو خطرونو په خاطر ګاونډ تاجکستان ته کډه شوه. د ازادي راډیو تاجکي څانګې د فرخندې له بوډۍ مور بی بی هاجره ملکزاده سره خبرې کړې وې چې ویل یې له قاتلانو چا ولې ونه پوښتل چې څنګه مو یوه ځوانه نجلۍ په بېرحمۍ ووژله.
دې ظالمانو ته چا سزا ورنه کړه، چا پوښتنه نه ده ترې کړې چې دې نجلۍ څه کړي وو، د یوې ښځې حقونه څه دي. د پوهنتون نجلۍ وه، تحصیل یې کړی وو، حجاب یې مراد کړی وو، څه خبره وه، ولې یې راته وژله، څه ګناه یې کړې وه.
په فرخنده د لیونۍ تور لګاوه، خو مور یې وایي رکه روغه وه.
حوزه ته یې بوت، لور راته ویل یې چې لور دې رواني ناروغي درلوده. امنیه قمندان راته وویل چې تاسو هم داسې وایي، د خطر احساس مو وکړ، خپل ولایت ته ولاړو کاپیسا ته، بیا هم ویریدو راغلو تاجکستان ته. زامن او لورګانې او نګندې مې دي، د کډوالۍ کور کې مو اړولي.
تیرو لسو کلونو ته که وکتل شي، د فرخندې د وژلو په څیر ډېرې داسې نورې پیښې هم شته چې په یادولو یې سړی د ویرې حس کوي. یوویشت کلنه رخشانه هلته په لرې پراته غور کې د زنا په تور سنګسار شوه، او ویډیو یې هم ترې کړې وه چې ښودل یې سنګسارونکو په څومره غټې ډبرې چې وس رسېده د رخشانې په سر یې ویشتله. چارواکو ویل رخشانه د طالبانو لخوا سنګسار شوې. په شمالي ولایت فاریاب کې بیا د ریزه ګل پوزه د هغه د میړه لخوا پرې شوه. لسګونه نور انسانان، اکثر ښځې، د زورواکو او طالبانو لخوا د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې صحرایي محاکمه شول. دا یوازې هغه پیښې وې چې رسنیزې شوې او خلک پرې خبر شول، خو زیاتې پیښې راپور شوې نه دي او معلومه نه ده چې د فرخندې، ریزه ګل او رخشانې په څیر به څومره نورو انسانانو باندې تاوتریخوالی او ناکردي لورول شوي وي. نه یوازې وژنې او ګواښونه، بلکې ګڼ افغانان د تعلیم له حقه هم یا د جنګ یا د ناوړه کورنیو دودونو په سبب محرومه شوي او کړیږي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهې صندوق یونیسف ویلي 3,000,000 افغان ماشومان له مکتبه محروم دي. اکثر پکې نجونې دي، هغه نجونې چې ځینې په لویدو یا د فرخندې یا هم رخشانې له برخلیک سره مخ کیږي. جبری او له وخت مخکې ودونه، بدو کې د نجونو ورکول، وهل ټکول او ناموسي وژنې په افغانستان کې تیر لس کاله د بشري حقونو د ماتېدو غټ عوامل دي. د هیواد کې ځینې نجونې او واړه ماشومان پوره خوندي هم نه دي. د 2019 کال په وروستیو کې د لوګر د مدني ټولنې رئیس موسی محمودی په شپږو ښوونځیو کې د ماشومانو د جنسي ځورونو او بد چلند په اړه د راپور موندنې له رسنیو سره شریکې کړې. محمودی امنیت ونیو او د هغه ویډیو هم خبره کړه چې پکې ویل شوی وو د ریپورت په جوړولو کې تیروتنه کړي. خو د عفو نړیوال سازمان د جنوبی آسیا د برخې مرستیال عمر ویرایچ ازادي راډیو ته وویل افغان حکومت د دې پر ځای چې د جنسي ځورونو عاملین ولټوي، هغه کسان نیسي چې په دې اړه غږ پورته کړی. چارواکي باید د ماشومانو د جنسي ځورونې پر ضد ګام پورته کړي، تحقیقات دې وکړي چې څه شوي، د دې کار عاملین دې پیدا او محاکمه کړي. هغوی د دې ټولو پر ځای په هغو کسانو پسې ګرځي چې له دې ځورونو یې پرده پورته کړي. افغان حکومت لا هم په لوګر کې د جنسي ځورونو د ادعاو په اړه څېړنه کوي. د بشري حقوقو خپل کمیسیون بیا د ټولو ستونزو ترڅنګ د بشري حقوقو لاسته راوړنو هم خبري کوي. د دغه کمیسیون غړي او ویاند شکر الله مشکور ازادي راډیو ته وویل
د چندین بخش میتونیم کې بوګیم کې ما صاحب دستاور دستیم از جمله
په څو برخو کې لاسته راوړنې لرو. له هغې ډلې دا چې افغانستان د بشري حقوقو د څو نړیوالو کنوانسیونونو غړیتوب ترلاسه کړی، په ملي کچه هم ځینې قوانین تصویب شوي او دا ټول د بشري حقوقو له تحقق سره مرسته کوي. له دې ټولو سره سره د بشري حقوقو وضع په ځینو برخو کې خراب ده. په افغانستان کې د جګړو د قربانیانو نو شمیر او د خزو او ماشومان په وړاندې تاوتریخواله زیات شوې ده. عام خلک بیا تیر لس کاله د بشري حقوقو وضع څنګه ارزوي؟ د کندوز یو اوسیدونکي عبدالله کاکړ ازادي راډیو ته وویل چې هلته هر ورځ